احمد شبریم دا زدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خود دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی ټوپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکپنن شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی ټوپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پښتو ته درسې رو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د مړو شمیر یو څلويش کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوې ده چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغه غونډې مخکې د بریتانیا له سریاسم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکران د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکران شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتۍ نوري حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غوړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال اکسول عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا لمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
ساس کا انګور مو ډیر ښه انګور سیبی دی نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا ینتزی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه خپل ارزونه کوي د افغان جون او ښځو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل به پانه خپور کړی له فریدون سندری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوی دي. په دې لیک کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي مرستيالې هې دربار لقول لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو سني بهراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال خبرګون تل را هوار کړی. جزئیات د امید زهیر ملپور راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په پاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشری حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال خبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فریدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغه وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقتی طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جنو او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لښبګم ټولګي پورته د پوهنتون ترکچې دنجونو زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جنو او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې ازغم لطوان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی داس هر یو خزه اونځ کې یو هر څوک چې د افغان غا هلی لري
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو عمل یې ونو وختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
لنری والی کولنی او ملګرو ملتونو غواړو چې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په سم ډول ورزوي او په هیڅ نقص ترې پټ نه کړي، ځکه دا د قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټول افغانانو حقوقي ورکړي او تر خوې د افغان جنو خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتل خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنې لخوا رد شوې ده.
دنجل پښونځي کې داول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کې جهال چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعاګانو پلو یو غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جمعتون او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولای. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د پینفرادي ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، د حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دې له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکی خانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوب لی هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره مو غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږه ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 3000 ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا و د نشتون پوجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 3000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیا برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
ډېر ښه کې چې یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښت چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستی هو الحمدلله خیدی کتابونو برخه کې د کرتاسی برخه کې دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چټو غریب خلک دی او سینی کېږي د کرتاسی او د کتاب او دا برخه کې ماشاءالله ټول خلک راضی دي. نه دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلډ باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او د دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلی و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یو وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13 ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد در
شفاخانه بسر میبرد. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کدی.
دلته 12 کال پورې شوې دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی. د بل ملک دلته مونږ ته نه کار اجازه شته، نه ډرایوینګ اجازه شته، مونږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیست کوو.
یو شمیر افغانان وای چې استرالیا ته د تګ لپاره څو کال وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوی دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوی دي خو لا هم به برخلیک دي. په جګړتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق سانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبی توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي به. خغل سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا مشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زر تنو ته چک شوې دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې نبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اساسي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه لدی ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کال عمر لري. دای د غزنی شهر سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکه مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، زموږ نه مخ ته لاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو داسې په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو باید موږ هر ځای استولی شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
تاسو ښه کاف موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
رور انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی څه په باغو کې ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دی غون د ارزښت نه لري نه خرڅي شه د دولت سمداخ زور خوښ دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یې خونې جوړې شي د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته په کرا کرا د دې ملک وزي نور ملک ته وزي اوس خو لکه دا جری مړی ورور در جری پرې بې ځغله یو چالو نسته یو خونې نسته یو ځایونه نسته انګور په پاکستان ور ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر چې پاکستان کې مرزښت لاس ور کړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په کندهار کې پر 15500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 23000 ټنه حاصلات پور څخه تر لاسه سي. د دغه خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سش کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ اټکل معلومات لمخې پر 15500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ معلومات او زموږ اټکل لمخې چې سش کال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سش کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی دی چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. لدی جملې شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
اوس هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کل درمن اوریدونکو او کارانت السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او باد نویس خبرې کوم. مردا استنجلورو سړکان خراب دي او بل دو بو سر استنجلورو تقریبا برمیت 200 متر یا نیم سل برمیت شواب لاندې لا بیا هم باندې لرو کچو خو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري چې دا برانې شو بل د مخابراتي کڅ خمدای له چې مرتدی د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اورل سي ډیر ضرورت لري خدیت ضرورت لري دا خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما رختر لوړپور مسلین پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرم سیرا پانتنونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر په عذاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري مخکې بس د کوونکو لیلیه درلو دلته بډوري تور کول کېدل پس لګونو زده کوونکې وه حتی شپږ او سو ته سو بد ولسوالۍ مسافر زده کوونکې وه متاس په نه بدشت وایم چې دغه زده کوونکې وس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف ټو شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای زی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړی نو د خپل زمون له همدغه ځای نسخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هله لرما چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برکنسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ده. نو استاد خمه هله هم دا چې موږ پیغام نشر کړي او موږ حق یعنی بدلا شو د زکونکو توار کول سی او د ماسین لپاره یو ځانګړی لایجه جوړ سی. ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپو 19 او 25 مترو دوشنبه د سهار لشپږ نیمو تر